مننه جاوید جانه، سهار مو په خیر. درنو اوریدونکو، تاسو هم ستړي مشوي، تاسو ازادي راډیو ته واګیاست. افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د دې پروګرام وایان فلیپ کروفت د ترکیې له انادولو اژانس سره په خبرو کې ویلي، ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوګي له بحران څخه کړیږي. د هغه په وینا، دا مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي چې شمېر یې څه کم 14 میلیونه ته رسیږي، له لوګي سره مخامخ دي او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي کروفت زیاته کړې، له دې ډلې 3.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حال سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوارځو کې هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامدار ډول تری مري. د تاجکستان له نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې له لویو ذخیرو نشه یي توکي روسي او اروپایي ټولنې ته قاچاقېږي. ظفر سمت پروند ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د مبارزې کمیسیون په 15 غونډه کې ویلي، روسو کې په تاجکستان کې د نشه یي توکو د کشف پیښې ښیي چې د افغانستان په شمال کې د نشه یي توکو د پام وړ ذخیرې شته. هغه زیاته کړې، د نشه یي توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق شي، خو د دله قوله تاجکستان له افغانستان سره د خپلو پولو په پیاوړي کولو او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیتي پوستو په جوړولو بوخت ده. دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدار څرګندونه کوي چې د طالبانو حکومت د 1400 کال په زبري میاشت کې د نشه یي توکو کارتېله راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړل. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو او مسایلو په تعقیب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویان حافظ ضیا احمد په خپل اکسپانډ لیکلي، دواړو لوري ومنله چې د شویو موافقو پر عملي کېدو به کار کوي. هغه زیاته کړې، څو ورځو کې به د اړوند چارو د وزیرانو په سطح تعقیبي غونډه وشي. امیر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق دار سره هم ټلیفوني خبرې کړې. تاکل شوی نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوی مشهور او راسیالي وکړي. د متحده عربي اماراتو په شارجه سټډیوم کې دا مسابقه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سعادت نن ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
که څه هم لومړی لوبه ایرلند ګټلې، خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي، تر څو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي. نو لوبډلې یو ورځ آرام درلود. مونږ په ټوله کې په شلوریز فارمټ کې هم غوره لوبډله لرو. تمه ده چې نننۍ سیالي به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.
ایرلند په لومړی شل اوره سیالي کې تیر جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دواړه هیوادونه به خپل دریمه شل اوره لوبه روانه سبا وکړي. د مستر چارواکی وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر اوربند د سلاکې دوه لپاره ځنډیدلې خبرې ښایي نن یک شنبه په قطر کې په جدیت سره پیل شي. د کله چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوې، دا بل لومړی وار وي چې د اسرائیل چارواکي او د حماس ډلې رهبران په مستقیمو مذاکرو کې برخه اخلي. نړیوالو منځګړو ته مخولې وایي چې د روژې مخکې به د شپږونیو لپاره پر یو لنډمهاله اوربند سلا وشي، خو حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، هر هغه موافقه چې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره لار نه پرانیزي رد کړه. اسرائیل دایمي اوربان سره بیا مخالفت کړی دی. او په روسیه کې نن د جمهوریت ریاست د درې ورځنیو ټاکنو روسي ورځ چې پر مهال د درغلیو غواخلو او بینظمۍ راپورونه ورکړل شوې. اټکل کېږي ولادمیر پوتین به چې کوم جدي کاندیدی پر وړاندې نشته، دا ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپل بل شپږ کلنه دوره به یقیني کړي. د روسیې د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي 1.2 میلیونه او 300,000 وګړي په روسیه کې دننه او د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د غرات څخه کم 2 میلیونه نور روسان چې په بهر کې ژوند کوي، په دې ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل شوي. ګڼو څارونکو د دې ټاکنو پر شفافیت شک څرګند کړی دی. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري. د بیزای شوی او نوی او راستنو شوی او پاړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. یو ان ایچ سی آر وای ژمه په افغانستان کې د بیزای شوی او راستنو شوی لپاره خورا سخت و. خو یو راستون شوی بیا وای
چې موږ په ډیر بد ژمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت واړو. سلام علیکم.
او په ایران کې د خپل سر نیونو دوام. په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکي او سیاسي فعال د حکومت لخوا نیول شوی ده.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرتل عین زمانه.
مرمن وسمقی هم فقیه هم حقوقپوه او هم زمرد زمانه قرتل عین دی چې نوم به د ایران په تاریخ کې ثبت شي.
نور مهم موضوعات هم در روان خبرونه برخه ده مالتی هم وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زه امید زهیر معلم د دې خبرونه دویم انیمایي کې د لوبل میدان سپورتي خبرونه هم خبريږي. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې سړې هوا په دې هواد کې بي ځای شوې او تازه راسنه شوې کسان له سخت ستونزو سره مخامخ کړي دي. ځکه د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفي 15 ته هم رسیدلې او په دې ریو میاشت کې د سړې هوا او واوري بارانونو او طوفانونو له امله شپېته کسان مړ شوې دي. ځینې راسنه شوې کسان هم وایي د ژوند تر ټولو سخت ژمی وو چې له ډیرو کړاوونو سره پکې مخامخ شول. تفصیل دې راپور کړئ.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د ژمي سړه هوا د دې سبب سوی چې د افغانستان په زیاتو برخو کې بې ځایه سوي او نوي راستنه سوي کسان له ډیرو ستونزو سره مخامخ سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفي 15 ته هم ټیټه سوې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان سردی هوا د زمستان حتی
په افغانستان کې د ژم پر مهال د هوا سوروالی منفی 25 درجو ته رسیږي او په ځینو سیمو کې تر دې هم چټیږي. په دغه شرایطو کې زیاتې بې ځایه سوي او له جګړو اغېزمنې سوي کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ژمي له سړې هوا د خوندیتوب او تاوده پاتې کېدو ستونزې لري. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه کورنۍ ته ژمی تر ټولو سخت مهال دی. زیاتې داسې کورنۍ هم شته چې بیخي زیاتې پوره وړي دي او د ورځنیو کارونو او مزدوري د پیدا کولو هڅه کوي.
که څه هم د ژمي وروستي ورځې دي خو سږ کال د افغانستان په زیاتو برخو کې بارانونه او واوره اورېدلې او په ځینو ولایتونو کې طوفانونه راغلي یا هم سخت سیلابونه بهیدلې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي په تیر یو میاشت کې د بیلابیلو طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. ګڼ راستنه سوي او بې ځایه سوي کسان وایي په افغانستان کې لا هم د کارونو په پیدا کولو او د ځانونو توده ساتلو په برخه کې ستونزې لري. احمد الله چې د کندهار اوسېدونکی دی وایي په وروستیو کې له پاکستانه راستنه سوي دي.
موږ د پاکستان څخه د ماجرسیو دلته تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چزمر سره مرسته وکي او موږ د نورو په خلکو په ګناوی نه نسې د افغانانو سره د پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد ژمي کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي ګڼ راستنه سوي کسان په لومړي ځل افغانستان ته ستنه سوي چې نه پوهیږي چیرې ولاړ سي او حتی د ځانونو تودولو ته حیران دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی د ګڼو زیانګالو کورونیو د ملاتړ لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
منظور حمایت از زمین خانواده ها یونیسیار در افغانستان
د همدغه کورنیو د ملاتړ لپاره یونیسیار په افغانستان کې اضافي مرستې کوي. په دغه مرستو کې څه باندې 2300 بخاري او د هغو کورنیو لپاره د سړو ضد خیمې شامل دي چې په هرات کې د اکتوبر میاشتې زلزله ځپلې لا هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تیر کال زموږ په ملاتړ څه باندې 9500 کورونه جوړ شوي چې کورنۍ په بهتره شرایطو کې ژوند پکې وکړي. د ژمي پر مهال مو تر ټولو د زیانګالو کورنیو د لاسنیوي لپاره د نقدو پیسو مرستې هم کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه او 2.5 لکه وګړي داخلي بې ځایه سوي دي او 25 میلیونه او 3 لکه نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت سوي دي. د پاکستان تر څنګ له ایران او نورو هیوادونو د بې اسناده افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
دروزګان کندهار پر لار موټر چلون کې وای د لار روسي او رښتونو سیلابونو تخریب کړي او تاګراته قربان د سونز من شوې ده. موټر چلون کې وختونه کوي چې د لارې د بیا رغونې لپاره د بیړني ګامونه واخیستل شي. تفصیل راپور کې
د دا د اورزګان او کندهار د لیلاري پر سر غټ موټرونه دي چې د کوچنی موټرو سره مرسته کوي ترڅو لړوړو او ژورو یې تیر کی او لخټو یې راوړي. د اورزګان او کندهار د لیلاري موټر چلون کی وای د یادلاري پر سر تګ را تګ په دی اورستیو کې ستونزمن شوی دی. د یادلاري پر سر موټر چلون کی او سپرلی وای د ورستی ورشتونه او سیلابونه لامل په دې سیمه کې تګ را تګ په زیات اندازه ستونزمن شوی دی او موټر تګ را تګ پرې نسی کولای او په ګڼو سیمو کې موټر بند پاتې وي اکثره وخت.
چې دته به شپې شپه مرشان ولاري اجزې خوران جن چې د سوي بیا پریوی خټ تا وشتي بیا د پانو سره خاورې را اخی بیا په سړک باندې اچي نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او دی ورځي
داس په تکلیف یې شو هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي دي موږ ولیدې دا عملیات مریضا وچ به خدای داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات کېدلې دي بیرته په خدای شي دې کندهار.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري. د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني پکرات په څیر ده چې د یوې ورځې په بندېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو په زیات اندازه تاثیرات لري. موټر چلوونکي زیاتوي چې یا د لار اکثره وخت د سیلابونو له وجې هم تړلې وي چې پر لار پلچکونه نسته.
موږ لپاره بېخي مهمه ده که بارونه راځي شاته راځي که اسپانیان راځي که انګریزان راځي
بل ورځ دوه دوه موټره وتله بیا د دا بس په ورځ یوه دانه ووتې چې د خراب لارې د وجې سه چې نس کولای شي معنا تیر شي مندونه وړي دغه سیلابونه راغلي دي.
لا دې ټول سره سره بل خو طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې منی خوای چې دغه خلکو ستونزې تر خپل مرکزی ادارې رسولي او خپل مشرتابه سره شریکی کړي دي. د یاد ولایت د والی ویان احسان الله حماس وای چې د یاد لارې ځینې برخې په دې روسي کې دی جوړې کړي هم دي. د اورزګان او کندهار د لیلاري د جوړېدو لپاره د اورزګان خلک لتیری درويشت کلونو رئیس غوښتنه کوي خو تر اوسه پورې چا ژاغ نه دی اوریدلې او د غلار همداسې تر اوسه پورې کانډاو کفار پرته ده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکو او سیاسي فعال د ایران د رژیم لخوا نیول شوې ده. صدیق وسمقي څو ورځې مخکې په تهران اوین محکمې ته وربل شوې و خو هغه د 1000 غیر قانوني بللی و. مېرمن وسمقي روان کال خپلې ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې ښکارېده په ټولنیزو شبکو کې خپره کړه او ویلي و نه غواړي د حجاب په سر کولو سره د زپونکو کسانو همکاري وکړي. تفصیلي راپور کې وري
د ایران د اسلامي علومو څېړونکو او سیاسي فعال صدیقه واسمقي پرون شنبه د ایران د خفیه پولیسو لخوا په پلازمینه تهران کې ونیول سو. د میرمن واسمقي میړه محمد ابراهیم زاده پرون له امتداد وی پاڼې سره په خبرو کې د دې خبر له تایید سره وویل چې پرون سهار څلور پولیس په شخصي کالیو کې د دوی کور ته ورغلل تر ګواښلو او د دروازې تر ماتولو وروسته کور ته ننوتل د هغه ښځې ونیوله او له ځان سره بوتله. څورز مخکې د تهران اوین محکمې ته د صدیقي واسمقي د 1002 راپورونه خپاره شول او هغه وروسته په انستګرام کې ولیکل چې د اوین محکمې دا 1000 کړي و خو په برېښنایي 1000 پاڼه کې پر هغه لګیدلې تور او د دوسیې څرنګوالي مشخص نه وو. صدیقي واسمقي ویلی وو دا 1000 په داسې بڼه ورلېږل شوی و چې قانوني جنبه نه درلوده ځکه نو د اوین محکمې ته نه حاضرېږي. په پاریس کې د ایران د مسایلو شنونکي او سیاسي فعال رضا علي جاني پرون دې موضوع ته په اشاره د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته وویل.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرتل عین زمانه
مرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمرد زمانه قرتل عین ده چنوم به ایران په تاریخ کې ثبت سی داسې او پوه شزه چې هم په دین پوهنه کې د سوچ زړورتیا لري هم په مدني عمل او چلند کې. هغه د جبري حجاب په خاطر 1000 کړل او هغه نو لاله هغه د عملی کار تجربه لري. هغه د لومړی ناحیه د شاري شورا تر ټولو پاکه کړې و اوس چې وایم په ایران کې دننه د ایران د غورځنګ رهبران اکثره اشاره دغه بیلګو ته وي.
د اسلامي علومو څېړونکو او سیاسي فعال صدیقي وسمقي چې د تهران د شاري شورا غړي هم و سشکل په ټولنیزو شبکو کې خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې راښکاره شوی و خبره کړه. هغه ویلی و چې نغوړی د جبري حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. د اسلامي علومو دغه څېړونکو دغه راز له اجباري حجاب پرته د ارمیتا ګراوند د جنازې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. دغه شپاړس کلن انجلۍ چې اجباري حجاب نور آیات کړي د اکتوبر میاشتې پر نهمه د تهران په یو میټرو کې واګون ته تر ننوتلو وروسته بې څه دسوه، وروسته کوما ته لاړه او بیا یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې د مراسمو پر مهال د ایران امنیتي ځواکونو صدیقه وسمقي وهل ډبولې وه.
ازادي رادیو اوریز موږ خبرونه سلیر وی ساته د موږ د رادیو پر سپو خبري د مال چې په پکتیا کې یو شمیر به وزلو کورنۍ سره ځنیو خصوصي بنسټونو مرسته کړې ده، خو د مرستې ترلاسه کوونکو پروژه کې دوی پر لاس نیوي د خوښي څرګندولو تر څنګ دا هم ویلي چې په یو ځل مرستو د دوی اړتیاوې نه پوره کېږي او اړینه ده چې دوی د دائمي کار پیدا شي. بلورته بیا داسې مال چې طالب چارواکي له نړیوالو سره تعامل ردوي او تر خوا یې له افغانستان سره د نړیوالو د تعامل په برخه کې د هغوی شرایط هم نه دي منلي، وایي هڅه کوي چې د نړیوالو مرستو د راجلبولو له لارې په دې ولایت کې د بېوزلۍ او بیکاری کچه راټیټه کړي. تفصیل دې راپور کې.
په پکتیا کې د دوو خصوصي بانکونو لخوا د روژې میاشتې په درناوي پر 250 بېوزله کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د برنامه د تابعیا کوونکو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ لپاره د 1000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي لکه وړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور توکي شامل دي. یاده مرسته چې د عزیزي بنسټ په چوکاټ کې پر خلکو ویشل شوه، استازي محمد رسول مومن په خپلو خبرو کې له نورو شتمنو افغانانو، خیریه ټولنو او نړیوالو وغوښتل چې افغانانو سره مرستي وکړي.
اوږده جګړه او اقتصادي بندیزونه د دې لامل شوي چې زیاتره سوداګري او دندې وځندېږي، د خلکو ورځني کارونه دریږي او خلک لبی وزدي سره مخ کړي. دا چې د روژې مبارکي میاشته نو له ټولو سوداګرو او شتبلو هوادوالو هیله لرم چې بې وزدو کورنۍ سره د خپل توان سره سم مرسته وکړي.
بلوري ته کورنۍ چې د مرستې تر لاسه کړي خوخي سرګندوله او غوښتنې درلوده چې د دوی د ستونزو د بنیادی حل لپاره د هغوی ته کاری بوختي او برابر شي. د پکتیا اوسیدونکو کندهاري وایي
یاره کده د تو یم چې د عدالت سره خلک راغلي دا به یتم نه لری چې دا دلته کوم راغلی دی دا خدي وړ کې جناکه یو ورور جمع دا واور کې مقصد چې وای لرلې په دا واور کې څوک نه راتلل. خو ډیر مسكين دي افغانستان خلک، ټول غریبان دي، مسكينان دي، کار دلته په افغانستان کې نسته.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی میرعالم چې مرسته یې ترلاسه کړې وایي که چیرې خلکو لپاره په لویو پروژو او فابریکو کار وشي نو په هر ځای کې په ډېر اندازه خلکو ته کار او روزګار پیدا کېدلی شي.
کورنۍ عاید به هم جوړېږي پوه شوې، کارونه هم ډېرېږي، فابریکې چې جوړې شي پوه شوې، خلک په کار بوخت کېږي پوه شوې. په هر فابریکه کې 1000 کسان، 2000 کسان کار کوي. خلک جوبل دی، ټول بیکاره دی، دوی ته کومکونه ورسي پوه شوې.
بلوري ته په پکتیا کې ځایي چارواکي وایي چې په روان کال کې شپږ څلوېښت مؤسساتو په دې ولایت کې فعالیت لاره چې یو شمېر مهمې پروژې پلي کړي دي. د اقتصاد رئیس انور راشد وایي دوی هڅه کوي چې راتلونکي لمریز کال کې مؤسسات په پکتیا کې د پروژو پلي کېدو ته وهڅوي.
په پکتیا ولایت کې فلحال تقریبا شپږ څلوېښت مؤسسات فعالیت کوي چې تېر کال یې هم ډېرې ښې پروژې تطبیق کړي دي او ځینې تطبیقېدو په حال کې دي. په آینده کال کې هم موږ مؤسسات هغه که داخلي دي که خارجي دي دې ته اماده کړي دي چې پکتیا ولایت کې نوي انکشافي کارونه دی وکړي او خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي، هم د پکتیا ولسونو د بیکاري او د فقر کچه ورسره ټټه شي، یو مخ لمنځه ورسره ولاړ شي.
په پکتیا کې پر یو شمېر بېوزله کورنیو باندې د یو خصوصي بنسټ لخوا داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د افغانستان ډېر وګړي بیکاره او بېوزلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوایی په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې یې نجونې او مېرمنې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره 980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د غزنی ځنې اوسیدونکو وایي په خوا به د موسمونو توپیر د نورو علایمو تر څنګ د مسافرو مرغانو پر راتګ کېد. دوی وایي په څرمنې کې به چې ټول مرغان وطن ته راغله، خلک به ورسره د خوړو اغوستلو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور به شول چې نور نو د شمې موسمي ناروغیو هم کډه تړلې ده. کلونه وړاندې د غزنی نوار د قرباغ باغ عطر د ناوی آبه استاده د سردی تاریخي بند او نورې ډېرې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن و. خوشحا پنځوس کلنې جګړې اوس ډېر شمېر مرغان له دې ځایه کډه کولو ته اړ کړي دي او بیا نه دي راستان شوي. تفصیل دې راپور کې.
د ژمي پای ته رسېدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامتونه لري.
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانیخیل شاوخوا بیا کل عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون، تغیر او ټیکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی، نو هغه پخواني توپیرونه هم ورسره بې خونده سوي دي. نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمۍ د وتو په حال کې سو مسافر او مرغانو به وطن ته را مخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څړمونه سوای دی.
یعنی هغه پکه به خلک څنګه په یوستان براتله خو په ډیر سم دی دلوي به یو یو ورړ بیا به ورسته ایسته ایسته دی د څنګه څړمونه باید ته کاریزونه ډیر ول او به به د غجزومې په محل کې به دغه یخ ودوندو چې خبرې لري راتله په دې کاریزو دي کاریزو کې وبو کې بدلی به شپهم کوله او دلی به لمبوم ولا او دلی به ولي ته دا وبو به ګرمي وي لبلې خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو اپسرله راغله او فصل بو.
شاغلی خان خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینې نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمي او څړمونی توپیر ورسره کېده، خو اوس هغه سینه ده. کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کار نه پیل کړل. د اوربشو، شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به لاس پورې کړ.
بل بل خو یو قسم جرانه کې مرغۍ په نامو هم یادېدلې چې هغه به د کورو له مخې چیرې ډنډونه و بغلونو ته به د بو ولاړې ولې هلته به کېناستې. نو دغه ټول علایم قرین د دې ولو چې د پسرلي د جلاوالې او د زمې د جلاوالې سره فرق و. خو اوسني زماني شرایط او اقلیمي وضعیت داسې پېښ شو چې د دوبۍ په زمې کې راغځمه په دوبۍ کې تقریبا کوسې منې زمې ځای چندان توپیر او فرق نهسته.
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ کډه کوي.
د ځانو کټارونه عموماً د پسرلي په محل کې به ډېر راتلو. کله چې به ځان په کټار باندې راغلی موږ به ډېر کوچني اوالي کان د کونو به خلکو د سپینګرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قطع شو، ځکه هغه مدغه به کل وطن ته د ځان نه ورتلې دي په عقیده باندې چې هلته به مرضونه. کله چې به دا کوبه دا سره د دغه په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې برستنې به خالص ولې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانې کلا اوسېدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څلمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور مرات لکه دا تسکی او بابلو یو رقم مرغان ود باران طلب ناموس خو نس هغه د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان وو یو سپین یو شین وزیر په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم کار کول دا نور ځانیم است یو ځانو به کتارونو سره د سپاوا باندې به ټکونه پکول او هغه خپل منځ سره او جلان لازیو سایری لازیو ګل سر دغه مرغان.
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیاتر د ناوی ابي استاده د سردی تاریخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو. خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځایه کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې دراتک پر وخت دودونه هم پرې شیدي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام چې زموږ ویب پاڼه ده اوس پکې زموږ خبرونه هم سلیر وی سات اوریدل شي. په ژوندۍ باندې د ازادي رادیو هر خبرونه چې تاسو په رادیو کې اوریدئ زموږ پر ویب پاڼه هم شته، یا ای تکراری خبرونه هم زموږ د خبرونو په جدول کې اوریدل شي، او یا هم ژوندۍ خبرونه زموږ پر ویب پاڼه باندې شته. د یو سری نه په کې کاغلو سره چې د ویب پاڼه په وڅنډه کې ده تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ټول خبرونه د هماغه طریق نه ژوندۍ واوري. ساسی پیالا بیل پیغامونه هم را رسیدلی. دا پیغامونه تر ډیره په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په اړه باندې دي، چې لدی ماموریت د خلکو غوښتنې امیدونه اتسه دي او پر کومو موضوعاتو باید یوناما په دې کال کې فوکس وکړي ترڅو افغانان ترې هغه د دې روان کال د ماموریت په برخه کې چې صحیح لري هغه پوره شي. راځئ چې ساسی پیغامونه واورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
فهیمه دانش امام، په افغانستان کې د یوناما ماموریت یا هم نړیواله ټولنه چې د یو کال لپاره تمدید شوې ده، نو موږ خپل رضایت څرګندوو او د دې ټولنې د لا بریاو په هیله یو. زه د یوې افغان نجونې په صفه سره له دې یوناما څخه دا غوښتنه لرم چې د نجونو په حقوقو باندې دې یو څه پاملرنه وکړي، د نجونو ملاتړ دې وسیږي. دا چې څومره وخت کې افغان نجونې له خپل زده کړو څخه محروم دي او د دې ترڅنګ په افغاني ټولنه کې په آزاد توګه باندې خپل کاروبار نشي کولای، نو موږ د یوناما له ماموریت څخه دا غوښتنه لرو چې په هر عرصه کې د نجونو ملاتړ وسیږي، د نجونو نه د نجونو د تشویق کاندي، همداسې په هر عرصه کې د ورسره مرسته وکاندي.
نظیفه ستانگزیم له کابل څخه. لکه څنګه چې پرون د ملګرو ملتونو سازمان د اعلان خبر کړ چې یوناما به خپل فعالیتونه لا هم د یو کال لپاره په افغانستان کې ورته دوام ورکړي، نو د دې لپاره چې افغانستان اوس له ګڼو اقتصادي، بشري او مالی کړکیچونو سره مخامخ ده او په دې برخو کې زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، زه هیله من ده د دې تیم چې دغه سازمان په دغه برخو کې لا هم خپل فعالیتونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د دې لپاره چې اوس د افغانستان اقتصاد په خارجي کومکونو باندې ولاړ ده او زموږ ډېر شمیر ځوانان د اوس بیکاره دي او یو اقتصادي ناورین په افغانستان کې را مختصه وای ده، د یوناما اوسې کولای انکشافي پروژې په افغانستان کې پر مخ بوزي ترڅو پورې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي او هم ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي.
السلام علیکم، وخت په خیر. عادل حسن زیم له کابل ولایت څخه. د چې د یوناما فعالیت وغځي د افغانستان کې، نو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره زموږ میرمن یا نجونې مرستې ته اړتیا لري، او هغه که د زده کړو برخه وي، د کار برخه وي، او د صحت برخه وي، او تر ټولو مهم د جنسیتي برابری برخه کې کار کول دي، ځکه که په دغه برخه کې کار وشي ورته پاملرنه وشي، نو او دوی به د محرومیت له دایرې څخه لږ د باندې راوتلي وي. او بل تر ټولو ډیر مهمه برخه د صحت برخه ده، دغه برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي. زموږ امر هم داسې دي چې په 3000 میرمنو کې 15000 میرمنې د ولادت په وخت کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي.
زه پښتنایم د هرات ولایت څخه. په افغانستان کې د نجونو لمړی ستونزې چې په اوسنی حکومت کې دي، د هغوی د زده کړو په اړه دي، او دا چې یوناما یو کال نور خپل فعالیت په افغانستان کې غځوي، زموږ د ټولو نجونو همدا غوښتنه ده چې دوی لمړی باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي او د نوي حکومت سره په تعامل سره داسې یو میکانیزم او شرایط د نجونو لپاره برابر کړي چې ترڅو نجونې بیا وکولای شي هم د ښوونځیو زده کوونکي او هم د پوهنتونونو خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو بهتره به دا وي چې موږ په زر فرصت کې وکولای شو د دوهم ځل لپاره خپل زده کړو ته ادامه ورکړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040221 4221.
مننه چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه را لګی پر همدغه واتس اپ شمیره چې اعلان شو. تاسو کولی شئ خپل غږیز پیغامونه ازادي رادیو ته راوستوي. موږ په دې ازادي رادیو په بیا بیل خبرونه کې درته خبرو. تاسو کوم پیغامونه چې تر موږ راسیږي او نه دي خبر شوی مطمئن وسه حتمان هغه د ازادي رادیو له لارې خبريږي. خو شاید لای وخت نه را رسیدلې او نوبت ووسیږي. اما ساسي ټول په غږیز پیغامونه چې تاسو غواړئ خبرو شګه تر موږ را رسیدلې دي او درته به خبرو. وړاندې لدی چې د لوبلو میدانه